السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې پر تودوخه او د تودې هوا په اوسنۍ بې ساري کچې او د غراز د انسان پر روغتیا د ناوړه اغیزو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سره خبرې شوې دي. کله چې دا پروګرام وړاندې در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوان په کندهار کې له دوه میاشتنۍ سراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپل دنده یې پیل کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي نوموړی نن دوشنبه د دوی د لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید.
باید ووایم چې محترم رئیس الوزرا الحاج مولا محمد حسن اخوند به ارګ ته له رسېدو سره سم د ریاست الوزرا عالي مقام په توګه د مملکت د امورو د لاشه تنظیم او مدیریت په هدف خپل وظایفو ته دوام ورکوي.
ښاغلی کریمی د رئیس الوزرا د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګندنه ده چې له دوه میاشتنۍ استراحت وروسته اوس د ملا حسن اخوند روغتیایي وضعیت څه ډول دی. په تیرو دوه میاشتو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو باندې محدودیتونو ته دوام ورکوي. یو نامه دغه خبر نن په هغه راپور کې کړي چې د روان 2023 کال په می او جون میاشته کې د بشري حقونو وضعیت ته پکې کتنه شوې ده. یو نامه په خپل راپور کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو ځینې عملي بیلګې هم وړاندې کړي. په دغو بیلګو کې د کابل هوایي ډګر دننه د محرم نه درلودو له کبله د یوې نړیوالې موسسې د دو افغان ښځینه کارکوونکو د درولو، کار ته د تګ پر مهال د استخباراتو لخوا د یوې نرس قابلیت د درولو، او له عمومي پارک نه په لښتې د یوې ښځې د شړلو یادونه شوې ده. یونما په دغه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونو د دوی پر چارو اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کارکوونکو پرته نور ټول کارکوونکي له خپلو کورونو دندې مخته بیایي. د طالبانو حکومت چې د یونما په ګډون د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو پر خزینه کارکوونکو بندیز لګولی سملاسي د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د افغانستان او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو د صنعتکارانو په ګډون د کرنیزو او تولیدي توکو شپږ ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. د امام ابو حنیفه په نوم دغه نندارتون کې چې پرون یکشنبه پیل شو شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ګډون کړی او شاوخوا 600 غرفې پکې ایښودل شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په واک کې دی لیکلي چې په دغو غرفو کې د ښځو پر لاسي صنایعو سربیره خوراکي توکي، درمل، برېښنایي وسایل، قیمتي ډبرې، فلزات، غالۍ او نور محصولات او تولیدات ایښودل شوي دي. خبر کې راغلي چې د ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي اوکراین نن د روسیې او کریمیا ترمنځ غځېدلې پله باندې برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا دغه وزارت ویان دی ماریا زخروا ادعا کړې چې د اوکراین د رژیم لخوا دغه برید د بریتانیا او متحده ایالاتونو د استخباراتو په مرسته شوی دی. زخروا د خپل ادعا لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي پر دغه پله سملاسي د موټرو تګ راتګ درېدلی او په خبره یې شوي برید کې دوه تنه وژل شوي دي. تر اوسه د شوي دغه برید په اړه نور جزئیات نشته او دا لا معلومه نه ده چې دغه پله ته چې پخوا هم پرې بریدونه شوي څومره زیان اوښتی دی. کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین برخه وه چې روسیې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اوکراین چارواکي وای پروند دغه هوا د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. د خارکیف والی اولا سینیهوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې چې د خارکیف په جنوب کې شوی یو کس وژل شوی دی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو څلور ټپیان په روغتونونو کې بستر کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
در روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغیر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرینې ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړنو کې څرګنده شوې کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټوله ورځ به یې په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارز د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون ځادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمه هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند وسی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرم هوا نن سبا هوا ډېره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت، د بدې کېدو، همداسې د مقاومت، د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره، د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي عذاب چې دی، هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، پیغه او څه خبرې وکړو او لنډې خبرې. یوه هغه ناروغي چې ډېره عامه وي، خصوصا په افغانستان غوندې هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیږو، په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرمېږي، په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایې دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، دو د ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او داسې مایاتو نه اوبو نه استفاده وشي، نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبی کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دغه خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایع ډیر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کېږي او کېدای شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا ده چې شاید ډیرې خبرې په دې موضوع نه وي شوې چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري. همداسې حامله مېندې کوم دا ډېر، لکه چې حامله مېندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیه او د هغه مسولیت په غاړه لري. نو طبعا او دوه کې چې د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دي، هم د غذایي موادو نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرم هوا په دوه باندې څه ډیر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان، او ځکه د هغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي، او دا امیندوار میندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ، خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو له امله تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپه شي، زوف وکړي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو وشیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، په عام اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې. نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی، په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړېږي، وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي. خو کله چې بیرونی هوا ډېره زیاته ګرمېږي، نو دغه حرارت تبادله هم کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو اما ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب؟
او صحیح شو.
بله ادامه
ورکړئ. نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی، او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي، چې په اورس کې په اوسط شکل باندې یو نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي. نو دغه سې د مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل، د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي، او دا د چپکېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمي هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. لنډه خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ. همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ ازادي رادیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي رادیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو، بل شمیره د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولي دي. کورې ودان، لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هاشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخه ولی رامنسته کیشی، علت چه دی؟ پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یو بلا وریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی، دی علت چه دی؟ او بلداره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخ کار کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظورې ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمۍ او د خولې په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورید، لبنانۍ اوریدونکو مو وای چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیر ښه پوښتنه وکړه. ګرمه هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دو فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی د میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دو فعالیت زیاتیږي، او دی دی سګو دی اخته کیدو او دی سګو دی دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید کړی. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید کړی. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوهم اوریدونکو چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچلي دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي، او دې په نتیجه کې د هوا کله چې هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي، نو هماغه خوله او هماغه د غدوات فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي اصطلاح کې موږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمې هوا سره مواجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کېږي، او دلته دا ګرمکې رامنځته کېږي چې ډېر ساده تداوي چې د هماغه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په هغې باندې یا یخ اوبو په واسطه مینځل یا په یخو ټوټې باندې هغه پوښل، د دې په واسطه کېدی شي مثال دا تداوي شي، او دغه شي یا هماغه برخه که چېرته مخ نه نورې برخې کېدی چې هغه د نرۍ تکې په واسطه یا کتانی تکی پواسه پوخلو پواسه مغه کېدې چې تداوی شي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکو لرو، زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پرستانه لرم هله د زما ځخ سم واوري
سم یاورو مهرباني
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم دا چې زه هم دلته په دې ګرمه هوا کې د دینو مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم یعنی مزایکی جوړول مودن ده نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وبه او ستنه مې حسنات تر خرابېږي خو تر څنګ ډیر زیات چورنه په عذاب یم هغه پرنچای ده لدې پرنچین ډیر زیات په عذاب یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې بیا فکر کوم له هغه ګولۍ نه ما ته د میډي مشکل پیدا سو نو دا چی اساسیت د پاره ز یو خاص د کته باید مراجعه وکم چې یو جنس ګولۍ را ته یادولای شي هم مهرباني وکړه دا چې ګولۍ چې هغه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان مهرباني
صحیح ډیر مننه او مخ ته د چې زابل صاحب کته کې یو پښتنه به زدر نه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري
بله هغه وخت چې زه په دې د ګولۍ می استعمال کړم د میډي له مشکل سره مخامخ شوم ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډي څنګه تیزاب هم لري نو تاسو باید چې دا شی له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ
ډیر مننه سید زکه چې تاسو ویل چې میډي ته می مشکل پیدا نه کی نو ډاکټر صاحب ته ورسو ډاکټر صاحب غالب مهرباني
خیر سي زبل سي لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمه هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډیره ښکته وي نو د هوا وچواله د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډیر زیاتې په هغه منطقو کې نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې دي الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي چې دا کېدای شي بعضي خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي نو ښه خبره خدای ده چونې ده او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغه ګرمه هوا کې فزیکی کارونه کوي دوه ډیر زیات مساید دي د ګرمه هوا اختلاطات او د مختلف ناروغۍ ته حتی د جلوهلو ته هم ډیر زیات مساید دي نو کوشش وکړي چې دوه اول خو دغه ګرمه دغه هوا سره د مواجه کېدو چال تخاوري او ګرد او خاوري نو هغه کې د ماسک پوا چې د کومک کې مثال ترڅو د الرجن سره دوه مواجه نشي او د بل اخوانه کې د به بعضی وخت کې موږ داسې دواګانی ورکړو چې د الرجن په مقابل کې دوه وقایې کې یا تداوی کې بعضی دواګانی مشخصا دوه نه ویل خو بعضی دواګانی تبا په میده باندې تمې میده حرکت کوي بعضی وخت سالات پیدا کوي نو خبره دا وی کده ضرر خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي هغه دواګانی وګوري او کېدای شي د میده په خاطر بعضی د اسید کمون کې دواګانی دوه ته توسه کې ان شاء الله نو دوه مشکل به حل شي
ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې قاری صاحب پښتون دی مهرباني
او تشکر سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو ته سلامونه معلومات
ډیر مننه تاسو
ته اول خو ستاسو تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي تر څو چې موږ ستاسو پروګرام مو ته ډیره تجربه حاصل کړې دي تاسو ته موږ ستاسو سره مننه لرو سلامونه سره مننه ده خبره ده سروان صاحب واکه ډاکټر صاحب شپور مودې وړاندې کړې یو خداسي رادیو ناوړل کې موږ اکثر وخت په موضوع نه کویو خو کله کله یو خبره راشي کله رانه شي دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته راغلي ټول افغانستان ته راغلي خصوصا په شمال کې اکثر وخت د خاک باندې دوړي او بل خبره ده چې دغه ګرمه هوا پر دې په خلکو باندې خصوصا پر هغه شاسو باندې چې کم خونه دي یا پر هغه ماشومان باندې چې په سوی ته غزي اخته دي یا هغه من دي چې په سوی ته غزي اخته دي پر هغه باندې ډېر تاثیرات ورزول دي او بل ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تر اوړي دغه ګرمه هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تر اوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي او بل خبره ده چې دغه ګرمه هوا چې ده اغه خلک په خورا او قصبات کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري اغه خپل نو کوي خپل ځان وساتي اغه خلک چې په خورا او قصبات کې ژوند کوي هغه ډیر اغیزمن دي ما ډاکټر صاحب دې پوښتنه دي یا پوښتنه خمه ده ډاکټر صاحب یو مور چې په سوی تغذیه اخته یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته یا یو مور په سوی تغذیه اخته او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي. او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قراو قصباتو کې دي هغه خو برق هم نه لري، ځان هم نه شي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل غوښه نه شو مراتولی، نو د هغو دپاره مو توشیه چی شي.
صحیح مننه کور ودان. یو بل اورېدونکی هم شته، بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي، ازادي راډیو.
سلامونه اسما سروان صاحب خرم،
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
او منو د محمد علي احمدي سلام زنګ ول سلام، ما خدوا سوال نو سروان صاحب محترم.
مهرباني مهرباني
مننه. اول ډاکټر صاحب نن دغه نه دی پاک لبانی وګوره شو پاک افغانستان کې خدای ګرمي څه کل زیاته ده، نو دغه باج وختو کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو وایي چې دا وګ جوش کوي اخی کړه مې دل پر ساري دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ حبوب باندې ما ډاکټر صاحب سوال دی، هغه حبوب ډیره بدري خلک دا چې یعنی زیاتره زکام دا مرزونه پیدا کوي، په دغه کومه نظر ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډیره وګ یخ وو تقریبا یخ نه سي بیا دغه چکو، یعنی د شوګر شي افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې میږي چې خاص غزا نه څه خلک یو خري نه چې دغه یخ وو زیاتره وخت بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال زما محترمه
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ احمد صاحب. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډیره عامه ده، ځینې خلک ډیری سړی وبوت شي او ما داسې اورېدلی دي چې ډیری سړی اوبو هم شنه دي، خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون ته هم ځواب ووایست دوی ته هم.
مننه سروان صاحب. هغه مخکې دینه د دوه ورونو سوالونو ته ځواب مې بل ور زابلي صاحب ته یو بل توصیه لرم، که چېرته د حساسیتونو همداسې دوامدارې دوه کېدی شي هغې دپاره مشخص معاینات کېږي، د حساسیتو دپاره چې مشخص معلوم کېږي چې د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دو حساس دي، او بیا کېدی شي مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغلو د نور ورونو سوالونو ته. نو هغه میندې چې یا ماشومان چې سوی تغذي لري، موږ تاسو په دې بهتره پوهیږو چې سوی تغذي په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایز ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونه ته کاغه ویروس ته بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسو مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعدي. نو طبعا متاسفانه زموږ استاد په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارزواکی مشکل ډیر زیات پراخه دی. نو موږ ته کوشش وکړو چې کافی خوراکي مواد کاغه د پروتین اوسې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږې په شکل یا داسې مثال د تازه میوه باید کافی دو ته ورکړل شي تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل. نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومان ته به ګټوري. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه اطرافی ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایز ګرځي چالتہ مچان او شرات مختلف شرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع باندې دا کینی او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایز ګرځي. نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبو باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت په وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې شي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته وړاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي. نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا پخپله مخارشې دي د ستوني دپاره،
او دغه ډیر خوب استعمال دی باید ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د سونی د تخریج باید ګرځي په نتیجه کې په خیر او د سونی د تکلیفونه باید ګرځي او باید وکړي روان څه یو شی چې مالې دی هغه دا کوم واوره چې په بازارونو کې پیدا خرڅیږي دا معمولا وچی یا ملوث شي یا سی ونه رقم قالبونه کوم مثال د زګاوی چې دوی استفاده کوي هغه منځنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نشي ماته د میکرو د سره سرایت او دغه دیو بو د کړتیا او د میکرو د انتقال باعث ګرځي شي.
بله ډاکټر صاحب، ک څوک جل وهي تاسو مخکې جلد وهلو یا المر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول کمن دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي ځکه دغه وجود چې د تودوخه د تنظیم هغه مرورتیا نه لري او نشي کولای چې په خپل کچرت حرارت دی وجود لوړ شي په خپل ځان د وجود داخلي حرارت کم کی یا داس یو وبونه یا د اغه استفاده وکي یا د خپل نشي کولای چې د وجود حرارت هغه کیږي نور باندې متکی دي. نو مان ډیر مساعد دي هغه خلک چې مزمن ناروغي لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغي او همداسې زاړه خلک ډیر مساعد دي. هغه کاریګر چې په دیګر هوا کې هغه کې کار کوي او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران دا ډیر زیات مساعد دي. نو څنګه کولای شو چې موږ وکولای شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډیر زیات کومک کوي دی اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکی ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړی هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي دی وجود حرارت کته کړي. همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت د کمواله باعث ګرځي. یخ اوبو یا سړی اوبو سکل او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوی هغه سره مخ نشي، جلوهلو سره مخامخ نشي. همداسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید حتی بعضې وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی ترسو دغه تودوخه دی وجود رخ کته کړی شي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرم هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابې شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلي په دې وخت کې لري نه چې د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولي شي او میکروبونه له دې ځای نه ډیر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډیر وي همدا به وي. که څنګه
متاسفانه تروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده. زه په خپل کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کیږي. او دا د باید ګرځي په ګرم هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات ته د انتقال ډیر ښه یو زمینه مساعدي او دا د دې بایزګي ګرځي. متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات به د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی او د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې څومره اوبه باید څوک وڅښي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه هم کمې اوبوت شي چې هوا بدله شي او خوله هم ډېر کوي بیا هم هموغمره اوبوت شي لکه په سړه هوا کې سیټ شلې. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې اوټ شي؟
فروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا اته ګیلاس نه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅکي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتېږي لکه وجود نه تبخیر زیاتېږي خولې په شکل اوبه ډېر ضایع کېږي وجود چې د داخلي ضرورت زیاتېږي نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نه هم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایات وڅکي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر پنځه نه تر شپږ ګیلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتېږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړېږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډېر وي. د سړې هوا هم که زموږ مشاوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډېرې عامېدي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کېږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي لکه ریزش شو لکه سینه بغل شو لکه تور ټوخل شو همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه ورتیمپیلیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي مزمن دي د سږو ناروغي یا هم حساسیتونه لري اسما ورته وایي نفس تنګي لري دغه سي مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان ته یو دلیل خو چون سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي د وینې حرکت لکه هغه هغه څنګه چې په کار دی هغومره ډیر زیات چټک نه وي نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسېدلی په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسېدلی. بل بعضې ویروسي میکروبونه دي یا بعضې میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډېر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه د غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو د تنفس د لارې انتقالیږي او زموږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی کېدای شي چې دا ناروغي دوخ په کچه چې دا ژمي کې نظر ووري ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب یوه بله ناروغي چې په ژمي ډیره د هغه سکار به یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل فاروان صاحب، یو طرف نه چې دی حسن په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي چون ریزش نه دا شروع کیږي کورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي او کچرته دا په وخت سره تداوی نشي یا وقایه نشي کېدای شي مثال دا اخته سږی مخته کی او او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او به او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که وایست موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې ایدو ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي. که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري. خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري د پښتورګو، او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغان ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډېره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډېره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا بیا کومې ناروغۍ رامنځته کوي او د کومو ناروغیو لپاره ډېره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پر نفوسه دي او هلته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي. او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعت په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي. او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطان نه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي او دوی د مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړي خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کړو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي د هغه لوګی وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګی ډېر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضریت دی د ذراتو زیات وي، هماغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي. خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړېږي، که هغه کاربن مونوکساید دی، که هغه دی د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې ترنار لاندې کار کوي، خصوصا کارګر،
بله سروان صاحب مننه کوم ده واقعا اخره چې په دې ګرم هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته یو څه ستونزمنی خو زما توصیه ورته ده چې کوشش وکړي حتی د هغه مسولین چې څوک دونه کار اخلي کدو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې نو دا به ډېر ایدو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې ترڅو د مایاتو د خوا نه دو وجود کمبود سره مخامخ نه شي او کېدی شي داسې جامې دو استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي ترڅو د داخلي وجود د ګرموالي باید سونه ګرځي او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغې کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي سرګنسي پیدا کېږي سردردي پیدا کېږي د عضلاتو درد پیدا کېږي ربدوالی استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا مالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي عجل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي
تاسو د جامو یادونه وکړه لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا للمره
طبعا باید ټول وجود هدف مې دی هغه نه جامونه چې مونږ نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نه شي همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي د هغه نه او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د روان خبرونه په دوام کې لیو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو زموږ بل ملمه ډاکټر فریدون ساتران دی چې هغه هم متخصص ډاکټر دی را سره اوسئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com تي ازادي رادیو موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکوو ډاکټر صاحب زدران د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی
فعلانم هوا ډیر ګرم دی هوا بیل دانه څه ګرم دی خپل هوا هم خپل خراب دی یو ډول خوب دی دا ډیر په ادګار ته په ماشومان باندې په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري یو ماشومان تاسو ګرید آقا خلق ماشومان دی ضعیفان دی تو عمرون زیاد دی یا ماشومان دی دوی د معافیتی سیستم دی سیتوی نظر په همدغه هوا باندې کله که هوا خرابیږي دوی تل متضرر دی متضرر خلق آقا دی که ماشومان دی که آقا خلق تو عمرون دی پانزو سشپیتو یا ندوی آقا مقامت دی وجود کله که هوا خرابیږي هوا دی مون وجود که دیر رول لری او گره تاسد که اول که هوا تا او گروه هوا جوان دی مثلا ها به هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابې کې سید امکان لري چې مثلا ایصالات سلطه من سره شي د همدغه خراب هوانه مثلا بعض امراض کولرا د انتونی امراض په دغه خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه وبه کته نه وي امکان لري ایصالات من سره شي مثلا د همدغه خراب هوانه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی مثلا بعضی توانون په وجود کې لري د دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بیل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دا واسه دی مثلا په ژمي کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا هوا ته ګرمیږي خصوصاً اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی سی او پی ډی دی برانشل په ژمي کې په اوړي کې څه دی هوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا ایسالات مثلا تازه تر امکان لري ما سره شي په خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمون کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بل ده مثلا درغو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دی زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا مانستر شي میاسه د ملاریا او بس چیرته دندیږي همدغه دندې وبونه دی هوا بعض پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبښه تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا تاوده شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی د هوا سره څه ارتباط لري
د دې دلیل دا څه دی په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او مغبیز څه دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وی کویروسي وی څنګه چې ټول علاقې همداغه دی دا په خپل باکتریایي مثلا کوي په کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګورئ همداغه ګرم هوا او بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګوره دا محیط دا انتانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګوره زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي وبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه کدی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر څه خرڅیږي کله چې ډوډۍ او خوابات کیږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډیر دغه وزن مالیکولي بيخي کم وي د خوړو سره چې یو څه هغه میوه باندې هغه واخه په هغه باندې وخت درته پورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درته په یو ولاته دادي یو ولاته دادي چې خپل هم دغه وب ککړ کیږي او مصايدي کې خپل هم هغه انتان ته کله څه هوا مصايد شو وخت کې څه موږ هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که انتان په دغه مرض باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله اعماغ یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي د لري د سیز جوړ کي خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی ته اما بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کنو څوک دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د اما څه توخیږي یا مثلا ساری مرض دی ساری مرض مانای دا دی چې یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت اما ساری دی چې د دا طریق نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کیږي انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه دې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نن څخه یو کوټ کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګړو ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوس شي پر یو پرم دغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام کی زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یغه ته بل ته انتقال کیو په شمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تدوین لوري یو څه انتقال لکه ساری مرض مونده دی امکان لري یو بلتم انتقال شي په جمله کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشوره وکړه بعض میکروبونه د جمله فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په شمی ولې دی زکام ویروس ډیر فعال وی ولې آیا د تودی هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په جمله کې چې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل سوخت مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات بذاره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچي دا فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپله فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي په اوړه کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي
بله او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مر ډېر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري صحیح دی چې مر هم تاثیر کوي مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي دا موږ عمره مایات هم ضرورت لري مثلا موږ ما باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي مثلا په ژمي کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ عمره انرژي ته ضرورت لري موږ عمره مایات ته ضرورت لري ټول ویټامینو ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
ډاکټر سرایدون زادرانو له دوی څخه هم ډیره مننه له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم
بزان جو کو خاطرے بد حرم شولی بیا چر روان وقبل کو تپ قدم شولی چ بزان جو کو خاطرے بد حرم شولی بیا چر روان وقبل کو تپ قدم شولی بیا چر روان وقبل کو تپ قدم شولی گردلو پٹا یا گردلو پٹا او گردلو پٹا بدے دسان چرچا پی رکھا ہاغ پخوانے پخوانے مین دہی رکھا ہاغ پخوانے پخوانے مین دہی رکھا